نفر ژوند کوي. د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدل او تر څنګ د نفوسو او وسایطو زیاتوالی هغه لاملونه دي چې په ښار کې بې نظمي او ګډوډي زیاته شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما بیګا خپور کړ، ویل سوي چې روزه اوتونبایوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي، د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوي سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلی متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلی متقی غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بل پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیارغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و. خود میرمن بوجرت پوینه له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ټاکل شوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11:30 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ سي. د دې په اړه بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فاینل ته وځي. په بیګانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسه او انګلند چې غښتلي لوبډلې دي د اتو غرو لوبډلو پړاو یا کوارټر فاینل ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسون ښار پر ځینو ساحو چې 13 میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. د سربیا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفس ښار کې سوې چې 9 تنه نور کسان یې ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دویم پوړ کې د ګازو د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې له کبله د ودانۍ یوه برخه ونړېده. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي بریتانیا تیر کال د 5000 افغانانو د منلو او لیږد په اړه موافقه کړې وه، خو تر اوسه پورې یو افغان هم هغې هیواد ته نه دی لیږدول سوی. د ورځپاڼې له افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو سره د بریتانیا پر دوګونی چلند انتقاد کړی او ویلي دي چې د اوکراینی پناه غوښتونکو لپاره 540 کارکوونکي ګمارلي چې دوسیه یې مخکې یوسي، خو د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې دوسیو د مدیریت لپاره یوازې 15 یا 8 کارکوونکي کار کوي. دا هم تفصیل
ده به متاثر کننده است که هیچ کس همراه مستاده نیست، حتی سازمان ملل متحد.
زهره واحدی اختری د خزو د حقونو فعاله ده چې د افغانستان په یو گاونډي هیواد کې به برخلیک ژوند کوي. نوموړی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې په لومړی ورځو کې د خزو په ځینو لاریونونو کې برخه واخیسته، خو یې دا کوي چې طالبانو یې د نیولو حکم ورکړ او له امله یې مجبوره شوه چې له افغانستانه ووځي. اغلی اختری ازادي راډیو ته وویل که څه هم 14 میاشتې کېږي چې برېټانیا ته یې د پناه غوښتلو د دوسیې کار پیل کړی، خو تر اوسه یې هیڅ روښانه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
څوارلس میاشتې مخکې مې له انګلستان هیواد څخه د پناه غوښتنې لپاره دوسیه پرانیستله. له څلورو میاشتو وروسته مې کیس نمبر راغی، خو د مارچ له میاشتې وروسته مې څو ځلې ایمیلونه وکړل، کوم ځواب رانه کړل شو،
ارسال نشو.
عبدالفتاح ادیب چې 15 کاله یې رسنیز او مدني فعالیتونه کړي وایي له یو کال ډیره موده کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره ایران ته کډوال شوی، خو په کارونو کې تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
15 کاله د رسنیز او مدني فعالیتونو سابقه لرم. یو کال کېږي چې په برېټانیا کې د پناه غوښتلو لپاره مې دوسیه پرانیسته ده، خو تر اوسه مې هیڅ ایمیل او ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله ده د هغو کسانو ژوند چې په خطر کې دی او اوس په درېمو هیوادونو کې دي باید پام ورته وشي.
برای اسکان مجردت نیاز دارن توجه صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې هم په یو تازه راپور کې ویلي چې برېټانیا د افغان او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ توپیر کوي. دې ورځپاڼې ویلي په داسې حال کې چې د اوکراینی پناه غوښتونکو د دوسیو څېړلو لپاره 540 برېټانوي کارکوونکي ګمارل شوي دي، خو د افغانانو د دوسیو د مدیریت لپاره له 500 کسانو پورې کار کوي. دې ورځپاڼې هم دا شان ویلي برېټانیا د 5000 افغان پناه غوښتونکو د په برخه کې هم خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. د ګارډین د راپور پر بنسټ برېټانیا ویلي د تخلیه پر مهال نږدې 2000 افغانان چې خبریالان، مدني فعالان او د برېټانوي ادارو همکاران پکې شامل دي، د هیواد ته لېږدولې دي، او له 6000 نورو افغانانو چې برېټانیا ته د لېږد په حال کې دي ملاتړ کوي. له دې مخکې په جرمني، فرانسې، هالنډ او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغان پناه غوښتونکو د دوی او اوکراینی پناه غوښتونکو ترمنځ له دوګوني چلند څخه شکایت کړی و. د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې له بهرنیو ادارو سره د همکارۍ له امله ژوند له امنیتي ننګونو سره مخ و، له افغانستان څخه ووتل، خو ځینې نور یې اوس په درېیمو هیوادونو کې په نامعلوم برخلیک کې او ځینې یې په افغانستان کې په پټه ژوند کوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دا هغه کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین، این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډیر شیان وي، دګر سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا، د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او الکلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکی ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه الکلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او الکلی ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله که موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیزی اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي. په اوبلن حالت کې که چیر تاسو لیدلي د بیټری تیزابو ته خلک اوبه رچي یا د دوکانونو کې بیټری ته خلک اوبه رچي نو دا چیش دي؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تور واچوو سور رنګ ته یې بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب ماسته یا مستیج موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم شوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټری تور واچول شي د بیټری دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اووه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري. نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل شي. تیزابونه او الکلی دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلی دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. عضوي مرکبونو یو ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، اوبه، څو ډول رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکه هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یو ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یو دانه بونډ دی، دته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه، درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شوایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا
00420202210401.